کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته موز فرید سیال هر کړی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. طالبانو ډار وکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبرو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي کوم چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کارتې پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارج دفیر عبیدالله نظامیانی په نښه شوی و خو هغه روغ وتلی دی، مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یوې بی پلوټ الوتکې د قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د وزارت پرون په یو ټویټ کې ویلي دی چې د دې وزارت منصبونو دغه درې تنه د دې ولایت په کونډو یو سیمه کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. چارواکو ویلي دي دوی غوښتل چې یو بی پلوټ الوتکه چې د پخواني حکومت له یو کانتینر یې ښکته کړې وه او له ځان سره یې ساتلې وه، یوه ګاونډي هېواد ته قاچاق کړي او پر 2.5 لک امریکایي ډالرو یې وپلوري. په خونی حکومت د وسلوالو ځواکونو په لسګون الوتکې د تیر کال پاګیس کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو سره سم ګاونډي هېوادونو ته لیږدول شوي چې ډېری یې تر اوسه بیرته افغانستان ته نه دي راګرځول شوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندۍ او دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کولیب یا سی این این ته په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم کړې ده چې پر اوکراین د روسیې د برید په نوملیو کې دوی دې توغندۍ غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه هم لرله، خو اوس هغه وخت را رسېدلی ده چې دا پرېکړه وشي. اغلی کولیب بیا وویل چې په دې تړاو له خپل امریکایي او جرمني سیارانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لویه مرسته وي چې دا توغندۍ ورسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پرېکړه شوې ده چې اوکراین ته دغه توغندۍ وسپارل شي. او د نړۍ و صنعتي سترو هیوادونو یا G7 او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پرېکړې سره یوځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړي بیه وټاکي او یو بیلر په $80 وپلوري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکي سرچینه محدوده شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به په یو بیلر به په $80 واخلي. دا پرېکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو نو تا د تایید وړ ده، خو اټکل کیږي چې دا به تصویب شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. طالبان ډاډ ورکوي چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. باندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. د طالبانو له خوا په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات بند شوي دي، خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي چې دا کار د بیان د ازادۍ خلاف ده. په دې اړه هم وړاندې خبرونه کې به درته جزئیات وړاندې کړو. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړه یو بهرنی کلتور ده. چې څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د کندهار د میوند اوسیدونکي وایي دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
هم مکتب جوړ کړي، هم پاملرنه ورته وکړي، مریضان پیرسي یا کندهار ته وړو یا چینخوت ته وړو، دلته ژوندې پر دې مدیکام نه کلینیک شته نه مکتب شته.
د فوټبال له ټکره به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړو.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالبانو ډار ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي کوم چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. تفصیل به د امید زهري مل واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تېره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې لیکلي بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دله قوله د هغه ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي هم په خپله ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت طبیعي ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتي پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارزدافیر عبیدالله نظامانی په نښه شوی، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تېره شپه په یوې ځانګړې الوتکه کې پېښور ته لېږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټانو د اغېزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قمانداني وایي دوی په کارتي پروان کې د پاکستان په سفارت له برید وروسته سیمه کې چاڼیز عملیات کړي او یو شکمن کس یې له 2 میله سپکو وسلو سره نیولی دی. هغه اړه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پېښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوله ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شوه په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته په اشاره لیکلي د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربه هیواد مسؤلیت دی، خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دلور په رڼا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شوه، عاملین یې ونیول شول او پیښه د کوربه هیواد لخوا پټه شوه. نجیب الله علی خیل زیاته کړې د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په وږې میاشت کې هم په کابل کې د روسیې په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسیې سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید کولای شي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. په نړیوالو مسایلو کې په شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو د شي دغه پیغام څه دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان جوړونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولی شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته له بده بخته خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت د داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي، خو په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو دپاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دونه استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغېز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغیرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو، شهباز شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوځ یو څه شاتګ وکړ او د سیاست نه شاتله او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابین یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو، که څه هم د ټي ټي پي مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیمو دغه ایستکولو مسله وه، مهاجرو یا د کډوالو مسله و ځینې نور مسایل هم وو. زه فکر کوم چې اړیکې لا پخوا هم نارمل نه وي. په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د ایس ای د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی اسٹیبلشمنٹ شاغاسی سیاست په لاس کې دی دوه تر مابند اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا افغانستان نور نړۍ ته پیغام ورکول شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دا وي چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له ما ځنه د افغانستان چارې چې دي هغه سنبال شي. نو هر څه د دې امکان کېدلی شي له بده بخته به
دا سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد چې زموږ همکار خطر پر دې سره د پاکستان پر سفارت برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. چې څنګه په دې راپور کې تفصیل واورو.
یک سال بیشتر میشه، یعنی تقریبا یک نیم سال میشه.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکي مریم احمدی وای تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای واسې مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. ښایي د دې په څېر ډېرې نورې افغان نجونې هم له زده کړو محرومې پاتې وي. له بلې خوا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ، دغو څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو تندو غبرګونونه ښودلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر ښځو او نارینهو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړې ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیوی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړی تر غربیانو پر کافرانو باندې ودرېدې، دا فائده پر مولا راوړل چې ښځو یې په کورو کې ناستې دي، ښځو یې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه یې راوړی، غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي.
ښاغلي ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي احمد تقی په خپل ټویټر لیکلي چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی وو. له دې سره خوا افغان خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان نجونو زده کړې ضروري دي. اغلی مری تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي چې دا لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 430 ورځې کېږي چې افغان نجونې لشپګم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه پښتوني کې افغانستان ته راول شوی دی. په به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کې هر ډول ننګونو په وړاندې به پیاوړی وي. ټام ویسټ د خبره جاپان ته له دوه ورځني سفر وروسته کړې ده او ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړې دي. زموږ همکار همین هیواد همدا شیبر سره په سټوډیو کې وصل ده. جزئیات په لدوی نه وورو. هیواد صاحب ستړی مشي از موږ خګلري. هی واتساپ که زما غلری مهرباني وکړئ د ټام ویس د سفر په اړه نور جزئیات موږ سره شریک کړئ. از موږ همکار هڅه کوي چې هغه وصل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس ویل دي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کې هر ډول نګونه په وړاندې پیاوړی دی. ټامس د خبره جاپان ته له دوه ورځني سفر وروسته کړی دا ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او د سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړې دي. زموږ د همکار په سټوډیو کې وصل کیږي او هغه به په دې اړه نور جزئیات موږ ته وړاندې کړي.
وصل زره په یم ول خبرې نه کوي.
اها فکر کوم چې زموږ همکار تخنیکی ستونز لري او نشي کولای چې موږ سره وصل شي. موږ به ورشو لنډې د میته بیرته براو ګرځو او خبرونه ته به ادامه ورکو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
از موږ همکار همایون وصل شو. هیواد صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی. مهرباني وکړئ تاسو د ټام ویس د سفر په اړه جزئیات راکړئ.
مننه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بلل یا ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. ټام ویس نن د ډسمبر 15 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان له مرسته کوونکې ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې خبرې کړې. ښاغلي ویس ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې همغږي رامنځته کړي. ټام ویس داسې مهال د دریو هیوادونو ته سفر کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي. سیاسي شننکه اساق اتمر وایي د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ به جاپان، هند او متحده عرب امارات ته د ټام ویس په سفر کې ډېر تمرکز پر دی وي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو مرستې راجلب کړي او ورسره په هند او متحده عرب اماراتو کې د هغو ډېرو افغانانو نظرونه هم واوري چې په دې هیوادونو کې میشت دي. ښاغلي اتمر ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او ټام ویس په دغه برخه کې جاپاني مقاماتو ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډېر زیات دي او ټام ویس د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دغه سفر هند ته هم بې تاثیره نه دی د افغانستان په وضعیت باندې.
که څه هم معلومه نه ده چې ټام ویس په دې سفر کې په یادو هیوادونو کې لمیشت افغانانو سره هم وګوري، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. ټام ویس داسې مهال جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانان په ځانګړي ډول افغان مېرمنو پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په دې برخه کې دي جدي اقدامات وکړي.
ډېره مننه کور مودان همین هیوادو چې د ټاموس د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم د فوټبال له ډګره د فوټبال نړیوال جام منځنیو لوبو ته پرتګال، برازیل، سویس، کوریا لار پیدا کړه. د ګروپي سیالیو په وروستۍ ورځ غانا، یوروګوا، سربیا او کیمرون هغه لوبډلې وې چې له مخته پاتې شوې. جزئیات په دې راپور کې وره.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالیو وروستۍ لوبې هم ترسره شوې چې سویلي کوریا په یو په زړه پورې لوبه کې 2-1 پرتګال، یوروګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، آسترالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلي کوریا د شپاړس غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوبو ته ووتې. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوبو پاتې کېدو یې د فوټبال څارونکي حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالبې شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11:30 بجو ترسره شي. د منځلوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 22 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه باید د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو لوري د آزادي رادیو او امریکا شخ د اف ام او ای ام سپو د بندولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د رسپانې لیکنې سره سم طالبانو ویلي چې د رادیوګانو د رسنیو د قانون سرغړونې کړي او ژورنالیستیک اصول په پام کې نه نیولي او یو اړخیز خبرونه کوي. امریکا شخه و آزادی رادیو له تیرو څه باندې شلو کلونو راهیسې د افغانستان د 15 ولایتونو په مرکزونو کې په اف ام او همداراست د ټول افغانستان لپاره پر ای ام خبرونه کوله. خو د طالبانو له لوري د دغو څپو له بندېدو وروسته اوس آزادی رادیو په لنډو څپو خبرونه ته دوام ورکوي. د واشنگتن پوسټ رسپانې پر اساس رادیو لا هم په افغانستان کې چې میلیونونه وګړي نالوستي دي او په کلیو کې اوسي د معلوماتو او خبرونو د ترلاسه کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. ورسپانې د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې د اجرایي رئیس او نورو چارواکو خبرګون ته هم اشاره کړي چې ویلي دي د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله هغو معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره برید یې سانسور کړي پوه شي. اماندا بینت هم داراز ویلی چې لدی پریکړې ښکاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو له ترلاسه کولو افغانان را ګرځوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای هم ویلی ازادي رادیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکي د دې رادیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سلګونه رسنۍ یا د فشار او سانسور له کبله او یا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او سلګونه خبریالان به هرته مهاجر شوي دي. فاینانشل تایمز ورسپانې بیا د میدان شار د پخوانی شاروالي ظریف غفاري پورتریت خپور کړی او د هغې په اړه یو مفصله لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو هغې هڅې ته اشاره شوې چې د 2000 په مارچ کې د ظریف غفاري د وژنې لپاره وشوه. په تیرو کلونو کې د ظریف غفاري د وژلو څو هڅې وشوې او په یوه برید کې پلار ووژل شو.
اوس په پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا، زده کړو او بیارغونې خدمات غواړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
خدمات غواړو او چې موږ په صحیح معنی خدمات وکړو.
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د ورستوي جګړو او وچکالو لامل ډېر ځپل سوي، لا هم پکې د روغتیا، زده کړو، بیارغونې او نور برخو خدمات نشته او یا هم په ډېره کم اندازه دي. د میوان ولسوالۍ د باندې تیمور سیمې اوسیدونکي جان محمد او خیر محمد وای د سرپناه لپاره کورونه، د زده کړو لپاره ښوونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او دغه راز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوي نه لري. دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباریو کې وران سوي کورونه دي ورغول سي، یو مجهز روغتون دي ورته جوړ سي، د اوبو لپاره دي ورته ویالي جوړ سي او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید ښوونځي ورته جوړ سي.
دلته نه ښوونځي لرو، نه شی لرو، سرایونه مون خراب دي. اول دواره موږ ښوونځي ته ډېر ضرورت لرو چې موږ ښوونځي را برابر کړي. امارت څخه موږ خوښ یو.
مر بسری کنا کی دیر د وبو د دغه د خاط خدیر منطقه و چې د خپل خونه کښلره من ذکرلره ما موږ غواړو چې موږ ته د مسیر د خاط په کومه کراوره شي موږ د خوشاله یو جهان مننه ټول اوریدم ته سلام علیکم.
د هلمند ولایت خبرې کورو دغه جمع یو ګور دغه مشکلې دی دغه سروالی ته نږدې دی. په دغه ژمي کې دغه زورواله کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک رور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه کامران یې جوړ کړي په وداکت تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک سپینځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمي کې دوه وتاکه یو لري چې دی ولر شي. خدای دا مشرانو طالبانو د دې د ازمر پیغام دی چې په دا ژمي کې خو نو خلک ما درې به درکوي. د خدای روی دی تاسو خپار لار پوس نو تاسو هم داسې ظلم د دې تر دا خو نو په بلډوزر را کاش کده شپې واګر د تر لاندې دا ازما خبره ده. دا مشرانو ته ورسوي.
د محمد لغمانه يم د لشن ولسوالۍ د سیدل د دراتو نیما د پخوانی امنیتي ځواکونو یو سرباز یم. د ازادي راډیو چې بند شله، یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم، د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک کومه سره فیسبوک د لارې نه ما وکته، یعنی سبایي چې را باندې نه لګېدل. ازادي راډیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سیدل دراتو خصوصا د لشن د لنګار د افغانستان ټول منطقو چې خلک ولولل، یعنی ازادي راډیو ډېر ادبیات زنګو وه څو کو نو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازینی ازادي راډیو پاتې وه، موږ ډېر خوشحاله چې ازادي راډیو یعنی ډېر یو زړه پورې راډیو وه. یعنې سخت خفه شوم سبایي چای ما باندې ونه لګېدل. د ادب زنګو وه، د ادب تټوټه و، یعنی ازادي راډیو باندې سخت خفه شلم.
خبرې کوم دا مرستې پر برابر مې خبرې کولې. وره دا مرسته راشي وره موږ په خبر لاندې وویشل شي دا ورسره کم کار دی. وره نو هغه وخت موږ خبر شو، دوهمه او درېیمه ورځ خبر شوی مرسته راغلې ده. هغه اوله ورځ دوهمه ورځ خبر لا ولاتې
نوور ولا که ځان غم نه مخسته دې ته خدای مسینا ستاد اوس منا دا یم دې نو بوتي لري خواران نه شي لري لته اول دې زمو دې وام سایه دې بل ول دې ما بوتي واټر خوارې کې ته نو بالا دې زو سړیا دې ودا چې سړي خلک څخه خواران دې انو هغه دای سړي ته رسیدې چې وره شي بیا دکې یو شی ولري هغه سړي ته رسیدې نو نو دا زادې راځي تر دې راځي مننه زما واس ته پک کار وکي وره تاسو زه مې دا زو وسوم ازادي راځي ته کېږي سلامونه وروزه ما وروزه تي
د خبرونه دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو ته پروګرام وړاندې په ورشو خبرونه باور بیا پروګرام تور طالبان ډاډور کړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ته تیر شپه د ټلیفون لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه دي چې د دله قوله د حقو ترهګرو مخه ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خراب کړي. پرون د کابل په کارته پروان کې لیوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر او عبیدالله نظامی په نښه شو، خو هغه روغت لیدا مګری اوساتون کې ټپی شوی دی. په افغانستان کې طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یوې بیپلوټ الوتکې د قچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د وزارت پرورن په یو ټویټ کې ویلي دی چې د دې وزارت منصبونو دغه درې تنه د دې ولایت په یو سیمه کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. چارواکو ویلي دي چې د غختل یو بیپلوټ الوتکه چې د بخانی حکومت له یو کانتینر یې ښکته کړې او له ځان سره ساتلې وه، یو ګاونډي هیواد ته قچاق کړی او پر دونیم لکه امریکایي ډالر وپلوري. د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو په لسګونو الوتکې د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم ګاونډي هیوادونو ته ولېږدول شوې چې ډېرې تر اوسه بېرته افغانستان ته نه دي راګرځول شوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسیدلی دی چې اوکراین ته د پیټریارټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمتری کولی بیا سی این این تلویزیون ته په مرکه کې پرون د خبره کړې ده چې پر اوکراین د روسیې په د برید په نوم کې دوی دغه ډول توغندي غوښتي وو او حتی تر جګړې مخکې د غوښتنه لرله، خو اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې باید دغه پریکړه وشي. هغه له کولی بیا ویلي دي چې په دې تړاو یې له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به امبرستوی چې د توغندی ور وسپارل شي. او د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 او استرالیا د اروپای ټولنې له دې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیل لپاره ځانګړي بیا وټاکي او یو بیلر په شپږ ډالر او پیری. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلونکي سرچینې محدود شي. د اروپای ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به په یو بیلر به په شپږ ډالر اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري، خو اټکل کېږي چې دا به تصویب شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلي ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې
معتادین د نورو خلکو په پرتله ډېر د ایډز له خطر سره مخ دي.
People who use drugs and people in prisons are among
them. هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویرشته چې زیان دی ورته ورسیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې معتاد خځې وایي په کور او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخ یو.
دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته هلته غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي.
دا چې روغتیایي کارکوونکو ته ولې د معتادینو ساري ناروغي په اسانۍ ورتلای شي، په دې اړه مو د احسان الله ساقب په نوم له داسې چا سره مرکه کړې چې د لسو کالو راهیسې د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي.
ډاکټر ته سالم سړی نه زیاته سړی زی چې هغه مشکل لري او د خطر امکان دا دی چې موږ سمپل اخلو، موږ د مریض د وینې سره کار لرو، موږ د مریض د تنفس سره کار لرو.
د عبدالرحمن په نوم یو معتاد وایي چې مور مې زما د قهرمانۍ میډالونو ته زاړي.
زه چې کله ورننه وتم د ما مور د ما میډال مخې ته را خطا کړ او د اختر ورځ به کله چې ما د خپل حالت ته وکتل همداسې په شیشه ترې راووتم، دغې تر اوسه دي ما په زړه کې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس د پولیسو ته په لاس ورکوم.
حاجي صاحب خیر دی، پولیسو ته مې په لاس مه ورکوه، زه نه دي نسم.
نه داسې دی، کله پرېږدم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز یا ایچ آی وی په ناروغۍ د ککړېدو له خطر سره مخ دي. د ملګری ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشري د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي 99% هغه خلک چې د پیچکارۍ د بمبې یا سورنج له لارې نشه یي مواد استعمالوي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پیچکاریو کافي سورنجونه او ایډز څخه د ژغورنې نورې اسانتیاوې نشته. د افغانستان د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام اداري چارواکي وایي په افغانستان کې د ایډز ډیری ناروغان د نشه یي موادو معتادین دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه د ایډز نړیواله ورځ ده. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د ایډز ختمولو لپاره 2018 میلادي کال هدف ټاکلی و، خو د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې څیړنې ښیي چې دا ناروغي په معتادینو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. د ملګرو ملتونو د دې ادارې اجرایي مشره میرمن ګاډاویلی وایي معتادین د نورو خلکو په پرتله ډېر د ایډز له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی ځان ته نشه یي مواد پیچکاري کوي او د نشه یي موادو د استعمال دا ډول د ایډز د انتقال سبب کیږي.
People who use drugs and people in prisons are among the
هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویره شته چې زیان دی ورته ورسیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور شمیرې په نړۍ کې د ایډز د ختمولو د هڅو په اړه یو وحشتناک انځور ښیي. هغه څوک چې د پچکاري او د بمبې یا سورنج له لارې نشه یي مواد استعمالوي تر هغو معتادینو یې ایدز په ناروغۍ د ککړېدو خطر 15 برابر ډیر دی چې نشه نه کوي. هغه څوک چې د پچکاریو د بمبې له لارې نشه یي مواد استعمالوي 99% یې په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پچکاریو کافي بمبې یا سورنجونه او درملنې اسانتیاوې نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان په باور هغه خلک چې د ایدز له خطر سره مخ دي ټولو ته په مساوي ډول روغتیایي خدمات نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د ایډز د کنټرول ملي پروګرام اداره وایي سږ کال د قوس د میاشتې تر لومړۍ ورځې پورې په افغانستان کې د ایډز ته 3000 ډیرې پیښې ثبت شوي چې ډیری ناروغان یې د نشه یي موادو معتادین دي. د دې ادارې مسؤل محمد نصیر منوري ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې په 2022 میلادي کال کې معتادینو ته 2.5 لک سرنجونه ورویشلي دي.
هغه زرکی معتادین چې په زرکی ډول سره پیچکاری ځانته لګوي 6442 کسان دي چې موږ ورته خدمات وړاندې کوو. شش کال فعلاً د موږ تعداد د ایچ آی وی پازیټیو کسان لرو 3292 کسان دي. په دې کې چې دی د انجکشن کوي د هغو پریویلانس چې دی هغه 4.4 دي، یعنی تر نور ټولو د دې کټګوري ډېر زیات پکې دخل دي.
د ملګرو ملتونو د ایډز د کنټرول ادارې د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې د ایډز د ناروغانو شمیر تر 8 میلیونه اوړي او معتادین د نور خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی سرنج په ګډه استعمالوي او په دې ډول یې د ایډز انتقال ته لاره هواره کړې ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې معتادې ښځې شکایت کوي چې په کور او ټولنه کې خوندي نه دي او په پرله پسې ډول تاوتریخوالی ورسره کېږي. له دې ښځو څخه ځینې یې وایي چې د خپل میړونو او نارینه ول خو نشې کول ته اړیستل شوی او احتیاط له دوی سره د تاوتریخوالی او اوږدمهاله ځورونی سبب سوی دی. ارواپوهان وایي هم معتادی ښځې او هم هغه ښځې چې میړونه یا د کورنۍ بل غړی یې معتاد وي په دواړو حالاتو کې وهل کیږي او تر رواني فشار لاندې ژوند تیروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاونې مې موږ ټول د کوره ویستو.
څلور کاله کېږي ګلنار د داسې درد څخه کړیږي چې د خپل میړه لخوا ورته پیښ شوی دی. دا چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستره ده وایي تر څو ځله درملنې وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده. ګلنار چې دوه اولادونه لري ادعا کوي چې د زور او تاوتریخوالي په وسیله نشو ته اړیستل شوی او اوس پر کورني تاوتریخوالي سربیره په لارو کوڅو کې هم ځورول کېږي.
نشي خو اول د ما خاوند کولی هغې د تاریخ زم په دې عمل اخته شوم. اول پوډرو پوډر نه مغه خاوند مې چې سکل د مغه د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسیت همداسې مې پیدا کړو به یو ورځ دوه ورځ. اول مې چوس کې د غم دنیا نه په ما خپل ځان باندې وم، نه د اولاد په قصه کې، نه د خاوند، نه د کور په مغه نشه کې وم. بیا چې نه رسېدو بس مجبور چې هر کار ته ملاس اچوم.
د نومبر 15مه نیټه د ملګرو ملتونو لخوا پر خزو باندې د زور زیاتی منع کولو نړیواله ونې ټاکل شوې چې شپاړس ورځې به دوام ومومي. ملګري ملتونه نشو ته د خزو مجبورول د تاوتریخوالي یو ډول بولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې له هرو 15 معتادو خزو څخه یوازې یوې د درملنې اسانتیاوې په واک کې لري. خو د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د عام روغتیا وزارت څېړنې چې په 1999 شمسي کال کې ترسره شوې ښودلې و چې په افغانستان کې له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده او له 15 معتادو خزو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای شي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره قندګل علي کوزی وای ډیری معتاد خزې چې دوی ته ورغلي د خپل خاوندانو یا هم د کورنۍ فشارونو په سبب معتاد شوې دي.
افغانستان خپل د ځنې انانات او رواجونه دي چې خزې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوي یو سینټر ته لاړ شي او ځانونه تداوي کړي. د هغې خپل یو محدودیت دی د کورنۍ له خوا نه. که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته به وایي چې د پلانې خور لور متاده ده. د هغې په وجې نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تېروي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه عادل ساپۍ ښځې په هر حالت کې د نشه یي موادو قربانیانې ګڼي. اغلی ساپۍ وای معتاد ښځې په کور کې له فزیکي پلوه ځورول کیږي او ټولنه کې د بېوزلۍ له امله د جنسي ځورونې سره مخ دي.
خزینه معتادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده ځکه چې دوی نارینه هم په دې موادو باندې اغوشته دي او د هغې په طریق باندې دوی معتاد شوي دي. نو لکه د دوی د کور ګټونکی نشته ده. دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته هلته غټ سټیګما دوی ته وجود لري. لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي. لکه یا که واده شوي ښځې وي خسران ورسره کومک نه کوي، اعتماد پرې نه کوي. نو دوی دغه خپل غریبي نه ډیر رنج وړي.
د معتاد میړونو لخوا په زور نشو ته د خپلو میرمنو مجبورول، د میړه لخوا د کور د لګښت نه برابرول او د نارینه لخوا ښځې ته د نشه یي موادو رانیول او خرڅولو ته هڅول په افغانستان کې له ښځو سره د زور زیاتی مروج ډولونه دي.
آیا پوهیده لاست؟ آیا په هیدل سره مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري چې دوه بعد یې یو اېډ او بل سوپر ایګو د یو بل پر ضد دي. اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت هغه سوپر ایګو ویل کېږي. سوپر ایګو پیتري نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کېږي دغه بود پکې وده نه وي کړې. ولې د فامیلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کېږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغۍ خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه اېډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو. یعنی وجدان د یو انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې اېډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد سي ور باندې معتاد سي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنیو څپو خبري کی د نشه موادو په برخه کې روغتیایي کارکونکو وایي چې له معتادینو څخه د ساري ناروغیو د ورتګ له خطر سره مخ دي. په تیره بیا هغه کسان چې په لابراتوار کې کار کوي او د معتادینو د زیړي ایس او داسې نورو ساري ناروغیو معاینات کوي. له دې ډلې څخه یو هم د احسان الله ثاقب په نوم یو کس دی چې له 100 کالو راهیسې د معتادینو په درملنه لګیا دی او دا مهال د معتادینو د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي. دا چې ثاقب له څه ډول خطرونو سره مخ دی او له دې خطرونو سره سره بیا هم ولې په دې برخه کې کار کوي، ښاغلی ثاقب په پیل کې د نشه یي موادو په برخه کې د خپل کار پر اړتیاو خبرې کوي.
کله چې د لیسې نه فارغ شوم د کار په طلب کې مو ما او بل دغه برخه چې وه ما لیدل دغه وخت نه هم چې همدا زموږ افغانان دي ډېر په خطر کې دي. داسې یو طبقه خلک دي چې دار چانه راپاتې خلک مونږ ته دي. دغه مونږ صحي طبقه یا صحي کارمندان په هره خوا کې په هره بخشه کې چې دي نو بیا دا یو څه لاس ورته ورکوي. کارمند اجتماعي په صفت باندې ما کار کړی دی، د ایچ آی وی برخه کې ما ډېر زیات کار کړی دی، د هغې نه وروسته د هیلث ورکر په صفت باندې ما کار کړی دی.
تاسو اوس د لابراتوار برخه ته راغلي یاست، تاسو معمولا د معتادینو کوم معاینات کوئ؟
منګه ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی وی ایچ پایلوری د ټول ایگزام چې په مواد غایته کې کیږي، د وینې نور سیرولوژي معایناتي بیوشیمی معایناتي دا ټول مخته وړو په لابراتوار بخش کې.
لکه څه ډول مشکلات سره تاسو توان مخته کیږي د مریضانو د معاینه کولو پر مهال؟
لابراتوار بخش کې خو ریسک منګ ته زیات دی، ځکه ډاکټر ته سالم سړی نه زیاته سړی زی چې هغه مشکل لري. منګ سمپل اخلو، منګ د مریض د وینې سره کار لرو، منګ د مریض د تنفس سره کار لرو. توبرکلوز چې دی تاسو پوهیږي چې هغه د تنفس د لارې انتقالیږي، ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی وی دا ساری امراض دي، دا د وینې د لارې نه انتقالیږي، دا واضح خطر دی منګ ته. او که به احتیاطي وکړو خدای نه خواسته په خپل بدن کې هغه وخزه زمنګ وشي نو بیا منګ د ډیر خطر سره مخامخ یو.
په دومره خطرونو سره سره خواد لدی کار نه توری یا په اصطلاح نه غواړي چې بیرته دا کار پریدي بلی خواته ولاړ شي؟
څوک به دا کار مخته وړي؟ څوک به دا بیچاره خلک تلاش ورکوي؟
په دغه لاره کې تر ټولو بده خاطره دي کې سره ته کولای شي.
بده خاطره خو یو مریض را تر وړو په عجل شوبه کې ما کار کاو او دی چې و بیهوش و نو ما دې ته کنول تیر اوس ما بل ملګری چې واغه سی پی آر کاو ضربې ورکی او بیا تنفس ورکی چې بیرته زړه په حرکت باندې راشي کنه نو زه کنول تیر مغز ما ملګری چې مریض خو زه د چ چکر بس دا کنول ستنز ما بلاس کې لاړه مریض مر شنو او زم په تشویش کې حیران. داخله کتمن یو نه یو میکروب دی یو ویروس موجودیت امکانات په دوی کې وی خدای مکه زیړی ونه لري، ایچ آی وی ونه لري، کوم بل داسې یو ویروس یو شی موجود نه وي چې د وینې د لارې نه تا ته راشي.
تبان خو سړی دغه شي خلکو سره کار کوي چې نشان دي شسته شي هغه سړی خوشاله کوي. د څه جالبه که خاطره لري
د افغانستان په هیڅ ولایت کې به داسې څوک نه وي چې زه دلته ونه پیژندل شم، ځکه یو لسکال ډېر ټیم دی او ما د جامې سره کار کړی دی چې ځینې بازار کې روانې ما مغه کې ونی او ډاکټر صاحب جوړ په خیر په خدای آرام پاتم، ځکه مریضان ډیر دي زه یو مکانه دومره حافظه کې بیا پاتې نشي چې څوک منډې ته لاړم چې سبزي واخلم کور ته چې د ستیر شو ما یو مریض مې را باندې غږ وکړ، هغه هلته انار خرڅول روغ جوړو او دومره زه خوشاله شوم او دا څومره شکر دی چې دا ګوره تشویق مې کړ ګوره ته یو سړی او ته کولای شي ته توانی لري اس یو ټیم د ځان بایلل ګوره دا دې بیرته خپل هدف ته خپل کار ته خپل ژوند ته راګرځېدل.
تاسو تقریبا لس کاله دی برخه کې کار وکاوه، په دغه لسو کلو کې دی د معتادینو سره یا معتادینو په برخه کې کار کول مو څه زده کړل؟
ما په دې برخه کې دا یو چې ډیر مهم زده کړی دی د ملګری انتخاب. موږ تاریخچه اخلو د اکثره مریضانو بدې لارو ته تک چې دی هغه د ملګري انتخاب کې دوی تیروتلي. په محیط کې په ماحول کې ځان ساتنه دا ډیره مهمه خبره ده کنه. یو ځای دی هوټل دی، دلته چار سوال کیږي، دلته شراب څکل کیږي، دلته ټبلیټ کا خوړل کیږي، دلته نور نشه کیږي، ته باید څنګه دلته ځان وساتي؟ نو دا یو څه زده کړم پکې کړی دي، عبرت پکې مهمه خبره ده.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن چی په خپل سیمه کې په رئیس باندې شهرت ترلود، د 5 کلبونو د شاګردانو مشر او د سکوهالو په ورزش کې قهرمانی ګټلې و، خو اوس نشو کمزوري کړی او د ورزش لډګر څخه ایستلې ده. دا چې عبدالرحمن ولی او څنګه موتاتسو دا بخپله د دل خلې واورو.
ما ډیر خراب مزون درلوده د قلقاش په مکتب کې ملاول سیم په مکتب شروع کړی تر نه هم سیم په چې رسیدم د خیاطۍ استادم سوم بیا ما سره یو ډیر ښه رولیکس سات وه یوه ډیره خاص لیګ وته وه دا د ما یو ملګری و دا غواړي رانه لاندې کړه دا د واغه د وای د ورور واده مې دا سات مې ورکه سړی رانه لاړه سړی چې رانه لاړه خو هله دې خواوی خوا دې خواوی خوا تقریبا دوه میاشتې سړی ځان نه وغوله بله ورځ مې چې کوته چې دا د عملیانو په قات کې بس له همغې ورځې نه ځم ورپسې هلته تي یو میاشتې و نیمه میاشت مې د عملیانو قات کې تېره ما خو نوې نشه شروع کړه هغه خو به یې خوند راکړه چې په لارې به روان وم ویل زه پاچا یم بل پاچا نه لرم ټایټ ورزشکارم یم د بوکس قهرمانۍ مډال هم لرم یعنی کپونه مې په کور کې پراته دي بله ورځ د عملیانو په قات کې ناست وم ده پسې به ورتلم ده به په ننو په سبا غولولم بله ورځ لاس راباندې راکش که دا د نیشې خو ډېر ښه خوږ ځوند ده لانه خلاف کار جوړ سه څه رقم ده سره به روان وم چې چا به ډیکسه ورکړه ما به وهه اتي بي لرې دي له کلمې بیخې له د ځان سپای رانه جوړ کړی و کور ته به چې لاړم د ما خو به نور ورونه نه وه یوه سپین سرې مور او یو پلار سپینګیری ور مور به چې راته ویلې چې یو ما به ورته ویلې پنځلس ونه غږېږي په جدي کې نه او ماما به چې راغی بېچاره سې نصیحت به راته وکړله لاسه به مې ونیو ورته ویلې چې ماما نن راغلې بیا په دې لاره رانه سي که به زور راسره وه زور به دې بېچاره نه رسېده بله ورځ د عملیانو په قات کې ناست یم نو د ملا ځانونه یې راباندې وکړه دې سړي ته وایم چې د ما سات راکړه چې دغه کله به مې دا لږ په چکه ده به بیا نشه راباندې وکړه دا خو به د شیشې نشه وه دا به مې چې وکړه بیا به داسې یو چای راته جوړ کړه وای دا مچکه دا به مې چې وچکه بس ارامه ژوند دې راباندې رال کړی وه په وجود مې دا تاثیر کړی و چې له ما نه یې هغه د قهرمانۍ هغه د جوړو خلکو هغه پنځه وخته به چې په مانځه وه اوداسه او په خپلې کورو کلي کې به ما قدر درلود هغه ټول لانه واخیسته یو سړی نه چې مور واخلي پلار واخلي خپل واخلي حتی د کلي کې به چې زه روان وم مخکې ګرستو به ماته لیاز و احترام درلود خو بالاخره یوه ورځ زه کلي ته لاړم چې د خپلې کوڅې باندې ننوتم د رئیس عبدالرحمن په نامه ما ټول پېژني ځکه زه د پنځو کلپو د ټولو شاګردانو مشر زه وم رئیس زه وم د معتادي مې ډېره بده خاطره دغه ده چې یوه ورځ د اختر اول سهار وه د عملیانو په قات کې مور مې اوله ولېږه وایي زوی ته راسه دغلته چې ورغلم چې ټول مې د تره زمن د ماما زمن مې ټول ناست وه زه چې کله ورننوتم دا د ما مور د ما مډال مخې ته راخطا کړم کله چې ما دا خپل حالات ته وکتل همداسې په شیشه ترې راووتم دغې تر اوسه د ما په زړه کې
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم په بازار کې یوې مغازې ته ورځي چې د چایو یو ترموز رانیسي خو د مغازې خاوند ورته په قهر کېږي تر ګریوان یې کلک نیسي او وروسته یې پولیسو ته په لاس ورکوي دا چې د مغازې خاوند ولې سلیم ونیو ولې پولیسو ته په لاس ورکړ او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
مال او ډوډۍ او بوډۍ پوډار خوراکه په خدای ډېر خمار یم
یاره سلیمه تا هم سم سوالګر یې هره ورځ وایي پوډۍ راکه پوډۍ راکه ورشه راوینیسه
اوس به راوړه په څه شي رانیسم ولاکه یوه اوغانۍ هم لرم
ورشه کار وکړه پیسې وګټه
یار جماله غری کیا درته وایم کار می لواس نه کیږي
ولی د لواس نه کیږي زه کار کوم او ته نشی کولی شکر نه تکړه ځوان یې
اوس بغلا اخته شوی کار ته می زړه نه کیږي څه دروغ درته وایم
ګوره سلیمه یو خو نشه ګناه ده او غلا مې بله ګناه ده په نشه ځان تبا کوو او په غلا د بل کور او که چا په غلا ونیولې دا شرمندګي لا بله بدمرغي
زه خو دا څو کاله کېږي چې د غلا په پیسو نشه کوم تر اوسه پورې خو شکر دی چا نه یم نیولی
ګوره سلیمه کوزه هره ورځ نه ماتېږي یوه ورځ به خامخا نیول کېږي او هغه وخت به سخت پښیمانه شي
او جماله ته اوس ما ډاروې او که مرسته راسره کوې
دغه مرسته ده چې له شرمندګۍ دې ساتم که خدای ما که پرغلا اونی ولشی بیا بسه کوی ها؟
دا بابا مطال دای وای سر تپ یا و لوت سپیره تپ سلو لوت سپیره عملی آنا رو را شرمنده کیگی از یام خالق ملانده را بانده وی
یرا دا خبره ندر سرمانم
وله
عزت و بیزتی زمان استا پخپل ناس که دا زاو تو خو خسر پیجنو تو خدای زاو تو دمی پروائی او ایرسی لخاطر پنشو اختر شلو او کل مجبوریتا زتو وایا
اوز خو پا دی دام که بند شویو اوز چو کنو
که پا دام که بند شوی هم یو خو عزت مو پخپل ناس که دای تو ما تو گورا چه کار کوم و پیسی گتم
دا بابا تا مانهی ندی آبادی کری دومره باتی موالا
کام خاخو مانهی ندی دومره پیسی خو گتم چه زانت نشهی مواد او دوده پیراو نیسم غلاط خو نیم ارشوی
دانستا خبری دی تا اغلا بولی اوزه کار بولم کار دز مریانو کاروی ارتو که نشی کولای
تا اوزان زمره اخگاری ها زمره چخکار کمی چونخ زحمت باسی او تا نیم ورس کار نشی کولی لگ فکر وکا زمره نیه کارگه 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 دا خلکو لکورون اخلا کمی
یار جمال از ردی را خورین که تا پودری او که تبلیغی که یوه پوره را که وی رای که کننو نور دی نصیت بریک ده
زستا ده گتی خبره کوم تو زن تزمره وی او زدی سر توب در بولم
نصیتو ندی پا جیب که در سر او سادا زفخکار پسی زم او پا می گوری چه چنگ ده کلاس را زم
ما یوه دوروری مشوره در کرا نور ستا خواخه ده خویوه خبره یاد ساتا زما خبره بودی هغه وقت در یاد شی چه زندانی شی و پا زندان که قراوانه اخری پوشوی گنه
عزیزه ترموزو نلره؟
هو لروه بشیره
بله حاجی صاحب
دی سړی ته خو ترموزونه ورخکاره که
سمه ده حاجی صاحب ښه وروره څه ډول ترموز غواړې
خارجي ترموز راکه او ښه ترموز راکه
سمه ده هم به خارجي ترموز درکم او هم به ښه ترموز درکم څو لیتره ترموز درکم
دوه لیتره ښه وي
دا ترموز په 1500 افغانۍ ده دا په 600 او دا بل په 200 افغانۍ ده
والا ښه ترموزونه دي خو ډېر ګران نه دي
نه بابا څه ګران دي په نورو دوکانو کې هم بیه کولای شي اصلي ترموزونه دي دغه یې بیه ده
ته یې ودانه یو لیټر هم راښکاره کړه
سمه ده دا یو لیټره دی
ښه دا په څو دی
په 400 افغانۍ
چلور سوا وانه خوز را سرا نشتا زبا کور دولاشم او پیسی براورم
خس همه ده
رورکه تیوارود ریگه
داده ولاریم خیره ده عزیزه
دا تر صدر لانه دیسه شه پت کرد
ایسی شه هم نشتا عزیزه تو ولی پو مونگ شک کوی
ما ولی دل چه او شاید پت که تراده خواشه چیزه تلاشی کم
تا ده تلاشی میکن یه دشان نشته
خواه تر سادر لانه ده ترموز پت کرده ده ها؟ تا نشر میگه چه غلا که تیر افته زمونگ دو دکان جنیتور غلا شوه و خامه خواهم تا غلا کرده ده وستی پولیسو تا پلاسور کن
عزیز خیر ده دا خشن ریتر پیسی در کن خو پولیسو تا می پلاس ما ورکا و
نا داسی ده کلا پریدم بشیرا
بله عزیز صاحب
دی پولیس اوزه تا زنگ و هچی راشی او ارتو هچی او غلبو نیوله ده
سمد عزیز صاحب ام دا اوز دی سی زنگ ورتو هم
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، روسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.